The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Grano Ridun Ko Assalamu Alaikum Da The Voice of America Diva Radio De Nand Shururaz Kal 2020 De December Da Miashte Dersha Maneta Da په پاکستان کې نمازیګر شپه د افغانستان کې پنځنیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سحر 8 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې خبري خبرونه کې درته زه بختور شاهر کلی وایم. لومړی د تازه او مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان وفاقي کابینې د قومي اسمبلی سپیکر ته اجازه ورکړه چې د مخالفه سیاسي ګوندونو د غړو استعفاګانې دي قبول کړي، چې داسې مخالفه ګوندونو ته یو پیغام هم ورکړي حکومت په د دوی د استعفاګانو د لاسه په دباو کې نه راځي. او سن صبح کې واکمن پیپلز ګوند اعلی وزیر مراد علي شاه د وزیر اعظم عمران خان په نوم لیکلی یو خط کې د مرکزی کابینې لخوا په کال 2018 کې شوی د مردم شماره نتیجې د ملکی آئین په ضد ګرځولي او په دې اړه د صوبې اندېښنې لري کولو غوښتنه کړې ده. او د امریکای اټارنی جنرال ویلي امریکا تیار ده چې د ډینیل پال په وجنه کې ککړ سزاوارو په ضد مقدمه وچلوي. د چا د خوشی کولو امر چې د پاکستان عدالت کړی دی. او واست خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي کابینې د قومي اسمبلی سپیکر ته اجازه ورکړه چې د مخالفه سیاسي ګوندونو د غړو استعفاګانې دي قبول کړي، او داسې مخالفه ګوندونو ته یو پیغام هم ورکړي چې حکومت به د دوی د استعفا ورکولو د لاسه په دباو کې نه راځي. رپورټونه وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کابینې غونډې ته ویلي په یو ځل د مخالفو ګوندونو د غړو استعفاګانې منظوري کړي، او ګواښي کړی حکومت بچرې هم د دوی په دباو کې ناراضي او د دوی سره به جوړجاړې یا ان آر او ونکړي. نوموړي د مخالفو ډلو اتحاد پی ډی ایم په اړه ویلي دغه د یو لس ګوندونو یو ناکامه تحریک وو چې د دوی د حکومت د اړولو هڅې کولې. بلخوا د مخالفه سیاسي ګوند مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال ویلي که دوی په واک کې راغلل نو د کشمیر په سر به په وزیر اعظم عمران خان د غداري مقدمه کوي، ځکه چې عمران خان ته د پاکستان استخباراتي جنسو د وړاندې نه ویلیو چې هندوستان کشمیر د ځان سره شاملوي، او عمران خان په دغه وخت هیڅ ګامونه نه پورته کړي. بلخوا د پاکستان داخله وزیر شیخ رشید ویلي د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پاسپورت په د فروری په 14 نیټه ختميږي. بلخوا د مسلم لیگ نواز له اړخه د ګوند د مشر خواجه آصف په نیولو په حکومت سخت نیوکې کیږي، او دا د مخالفو ګوندونو په ضد سیاسي انتقام ګرځول کیږي. د دې ترڅنګ د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو له اړخه د سینټ په ټاکنو کې د برخې اعلان حکومت د مخالفو ګوندونو د ائتلاف پی ډی ایم ماته ګرځوي، او وایي پیپلز ګوند به کله هم د سند حکومت قرباني ورنکړي. بلخوا په سن صبح کې د واکمن پیپلز ګوند وزیر اعلی مراد علي شاه د وزیر اعظم عمران خان په نوم لیکلي خط کې د مرکزی کابینې لخوا د کال 2018 سرشمیرنې نتیجو منزوري د ملکی دستور په ضد ګرځولې، او په دې اړه د صوبو اندېښنې لري کولو غوښتنه کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وای دوی کال 2018 کې او اوس هم دغه سرشمیرنو نتیجې نه مني، او غوښتنه کوي چې قبایلي زیرلو او خیبر پښتونخوا ځینې برخو او بلوچستان کې بشپړه بیا سرشمیرنې وشي. د امریکای اټارنی جنرال ویلي امریکا تیار ده چې د ډینیل پال په وجنه کې د ککړو کسانو په ضد مقدمه وچلوي، د چا د خوشی کولو امر چې د پاکستان عدالت کړی دی. امریکای دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د پاکستان د سند صوبې های کورټ د امریکای خبريال ډانیل پال په وجنه او تختونه تورن احمد عمر سعید شیخ او د هغه سره درې ملګرو د خوشی کولو امر کړی دی. عمر شیخ ته په کال 2002 کې د ډانیل پال د تختونه او وجنه په مقدمه کې د ترګری ضد عدالت د مرګ سزا اورولې و، خو وکیلانو د سزا په ضد په های کورټ کې اپیل کړو، او سا کال په 2 اپریل د سند های کورټ د هغه سزا په 2 کاله بند بدل کړی چې د وکیل په خبره د سزا هغه د وړاندې نه تیر کړی هم ده، ځکه چې هغه 13 کاله په بند کې ساتل شوی دی. د سند صوبایي حکومت او د ډانیل پال مور او پلار بیا د سند های کورټ پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړي، او د پاکستان د وزیرستان کډوال د افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بنسټونو نه غوښتنه کړې ده چې د دوی سره د ودرېدل مرسته بیا پیل کړي شي. د افغانستان په خوست کې 8200 کورنۍ د پاکستان د وزیرستان دي چې په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې د طالبانو په ضد د پاکستان د فوز لخوا په عملیاتو کې په کړه کولو مجبور شوي وو. او په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې په کورونا وایرس 1550 نور کسان مړ شوي چې ورسره په ټول ملک کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیره د 1000 نه زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ په پاکستان کې درې د نوي په توندۍ سره خوریدونکو وایرس کیسونه هم مخې ته راغلي دي. په امریکا کې هم د نوي کورونا وایرس لومړی کیس موندل شوی په داسې حال چې منتخب صدر جو بایدن ویلي د کورونا وایرس په ضد د ویکسینو په کار به وخت لګي. نوې په توندۍ سره خوریدونکو وایرس په لومړي ځل په برتانیا کې موندل شوی او د صحت ماهرین یو خطرناک وایرس ګڼي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
السلام علیکم. دا ڈی وی ریڈیو دا د هلو وی وی د روانو چارو خبرونه ته خراغلی. نن د شروع یا چاشمی ورځ د دسمبر دیر شمه ده چې د مرغومی د لسمی سره برابر ده. زه ساسو قربا فواد لامیم او په نننۍ خبرونه کې به د میلمنو سره په پاکستان او افغانستان کې په خصوص د پښتنو په سیمو کې د ماشومان په ستونزو خبرې وکړو. په داسې حال کې چې د دې سیمې ماشومان له پخوا راهیسې له د تعلیم او امنیت ستونزې درلودې، اوس چې د کورونا وبا په نړۍ کې خپره شوې ده د ماشومانو ستونزې هم ورسره زیات شوې دي. دا چې دا مشکلات څه دي په مختلف اړخونو یې له میلمنو سره بحث کوو. د پروګرام په اوله برخه کې به په پاکستان کې د ماشومانو د حالاتو په اړه له بیلابیلو میلمنو سره وغږیږو. زما اول میلمه دی د ماشومانو د حقونو د برخې فعال او د لاس ګل تنظیم یو چارواکی مکمل شاه صاحب، چې ورته خراغلی وایي. مکمل شاه صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی.
مننه په واجانه.
سلامات اوسئ مکمل شاه صاحب. د ماشومانو د سوزو پاره په داسې حال کې غږیږو چې دا د کووډ 19 یا د کورونا وبا یو کالم پوره شوی دی او دا یو کال کې ډیرو کسانو ډیرې ستونزې وګاللې. ګڼ شمېر کسان مړه شوو یا په دې رنځ باندې اخته شوو. اکثرا د ماغټانو د لویانو د ستونزو په اړه خبرې کیږي ځکه چې کورونا وایرس چې دی دومره ماشومان نه اغېزمنوي، خو بیا هم اغېز او اثرات په انډایرکټ یا په غیر مستقیم ډول باندې په ماشومانو باندې پریوزي. که تاسو اول وایسئ چې په دغه دور کې، یعنی د کورونا وبا په دور کې، په ماشومانو باندې څه مهمې ستونزې راغلي دي، هغه مشکلات څه دي د ماشومانو؟
څنګه چې موږ په رښتینی دغه سومیاشتو کې ولیدو چې د دې وبا د لاسه اقتصادي او معاشرتي د ستونزې مخې ته راغلي، هم دغه رنګې په ماشومانو باندې تاثیر شوی دی او بیا په پاکستان کې په خاصه توګه د پاکستان آبادی چې کوم نوی عدد شماری شوی دا، نو په دې کې پاکستان کې 50% چې دین دا ماشومان دي او د ماشومانو ډایرکټ مستقیما چې دین هغه په دې باندې تاثیر مستقیما هم شته او غیر مستقیما هم شته. د دنیا د سروې چې د سیو دی چلډرن چې یو نړیواله اداره ده او هغوی چې کومه سروې کړې ده، نو هغوی وایي چې په هر دریو ماشومانو کې دوه ماشومان چې دي نو د دې پینډمیک نه متاثره شوي دي او هغې غټه ستونزه چې ده دغه په دریو ماشومانو کې دوه ماشومان چې دي دا استاد سره خپل په هیڅ طریقه باندې نه دي کنک شوي، یعنی د هغې تعلیم متاثره شوی. خو زه چې کله د پاکستان او یا د درېمې نړۍ د ملکونو په نظر باندې ګورم، نو زمونږ د پینډمیک سره چې کومه بیروزګاري راغله او لوی په کور کې کېناسته، د هغې د وجې نه ماشومانو ته نفسیاتي ستونزې ډېرې راغلي دي چې اپ مخامخ باندې ډېرې نه ښکاري. هغه یو داسې د نفسیاتی یا ذهنی ستونزې داسې دي چې دا چې ډایرکټ لیبورټری نه لري چې په هغه کې د دې معاینه وکړي شي. خدا د ماشومانو چې کوم تخلیقي ذهن دی یا چې د هغې د بدن کومه نشونما ده هغه هغه ته نه ډېره زیاته متاثره کیږي. او د وجه دا ده چې په کور کې پلار ورور او یا خور یا مور په پو دا به کاروبار ته یا نوکرو پسې وظیفو پسې ګرځېده نو هغې په کور کې کېناستو او د هغې د وجې نه د هغې معاش یا مدن کم شو یا بالکل د چا کاروبارونه ختم شو. نو د دغې ماشومانو چې کله دا په مشاهده کې راځي چې په نړۍ کې خلک مړ کېږي او دا مرض زما سکول بند کړی دی نو دې وجې نه په ماشومانو باندې نفسیاتي اثرات ډېر زیات کېږي. په یو اړخ باندې که موږ وګورو نو چې کله د غربت کچه سیوا شي نو بیا دا ماشومان مزدوران هم منځ ته راوړي چې کله پلار یا رور ته په وظیفه یا د هغه کاروبار ودېږي او دا زه د ښکته کلاس خبرې کوم یعنی د غریبو خلکو او دا غریب خلک په کور کې کېني نو بیا دا ماشومان چې دي هغه مزدوری طرف ته وځي. یو تاثیر یې دا دی دویم دا دی چې د بلا ماشومان چې دي هغه د سکول نه ډېر وخت پورې کور کې پاتې شي نو اکثر ډراپ آؤټ سیوا شي. اسې هم د پاکستان کې 2.2 میلیونه ماشومان چې دي دا سکول ته نه دي دا سکول نه بهر دي او دې سره د سکول هغه کچه خو چې کوم تاسو ته پوسو کوی چې یاره په هغوی باندې تاثیر شي کېږي نو زما په نظر کې نفسیاتي تاثیر هم کېږي او چې دي د هغې په بدن باندې هم دی.
یو زوی مې دی نو هغه اته کلن دی سکول ته نه ځي دلته خو سکول خو یې اوس نشته د کور نه آنلاین سبق وایي خو بیا هم هر کلمات وایي چې دادا د ویکسین به څه وخت راوځي او دا یې ډېر په تشویش کې دی. اگر څه که زه ورته وایم چې دا خو ماشومان نه نیسي خو بیا یې هم اساس خبره ده چې په دوی باندې نفسیاتي اثرات لري. د ماشومانو د دغه تشویشونو د لرې کول دپاره یا هغه ستونزې چې دوی ته نفسیاتي پیدا کیږي د لرې کول دپاره یې میندې او پلرونه باید څه ټکي په پام کې وساتي د ماشوم سره باید څنګه چلند او رویه وکړي؟
چې موږ تاسو یو بد قسمتي که موږ غاټه وګڼو هغه زمونږ د سټیټ د ریاست نه چې زمونږ ریاست هم کمزور دی په وسایلو کې هم کمزور دی او په پالل کې یا هغه کمزور نه په کلي ما غاټه څنګه چې موږ لرو هغه زمونږ د کورنۍ کې کوم ماحول دی چې په چلې لکه زمونږ مختنه مختلفو ټولنه کې د خبرو هغه شدت په کلیواله دغه کې او بیا دا پام کې نه لرل چې ماشوم د دې خبرې نه په ماشوم باندې څومره تاثیر کېږي. اوس د ماشومانو په دې وخت کې بیا پراپر یو کونسلنګ ته ضرورت لري یو ناستې ته ضرورت لري یو تشویق ته ضرورت لري چې دا مرض به ورو ورو کمیږي دا په تاسو باندې تاثیر نه کوي بیا به انشاءالله سکول ته لاړ شي. دغه لږ کمی دی خو په مور او پلار باندې دا ذمواري ډېره زیاته ده چې سره به سره د ماشومانو هغه حوصله جوړه کړي هغوی ته ووایي چې یاره دا زمونږ د مکې ډاک په کمېدو روانه ده او د دې دا حل به راوځي. لکه څنګه چې تاسو نه خپل بچي ته پوسو کړو نو دا کسې د هر چا هر ماشوم په ذهن کې سوالونه دي خو زمونږ د بده مرغه چې زمونږ په ټولنه کې د ماشوم هغه همرا روزنه یا د هغه تشویق او یا د هغه خیال نه ساتل کېږي او د دې وجه نه د هغه په شخصیت باندې هغه منفي اثرات ډېر کوي. بل چې زما کوم دلته کې په پاکستان کې مشاهده ده او یو چې تاسو ته ما څنګه ووایي چې سعودي چیمبرن یو نړیواله اداره ده هغه یې سروې کړې ده نو هغوی وایي چې 93% خلک چې دی په ترډ ورلډ کنټریز کې دا دی روزګار د لاسه وړي. نو چې کله پلار یا مور یا خور یا ورور دا روزګار د لاسه وړي نو هغه په دې رویه کې یو شدت راځي هغه شدت چې دی هغه په ماشومان باندې ډایرکټ تاثیر کوي. بل دا نړیواله اداره یو بل مهمه خبره کوي چې په ماشومانو باندې کوم جنسي تیری یا داسې څه نور څه ظلمونه کېږي چې موږ د کوم چایلډ ابیوزز وایو یا په ماشومانو باندې زیاتېږي نو دوی وایي چې دا د 8% نه 10% ته رسېدلې ده او د هغې وجه دا ده چې دا ماشومان په کور کې ډېر وخت لپاره پاتې شوي دي او دا ماشوم چې دی د ټول نه زیات نقصان ده ته د دې کور د سراونډنګ نه د کزنز نه د ترورو د پپو د دې بچو نه دا قسمه کېږي. نو دی یو بل سروې دا سروې بل راغلی دا چې د 8% نه هغه 10% ته هغه سیوا شو او د هغې وجه چې دی نه هغه سکول بندېدل
او ایجوکیشن دی. او یو بل مهمه ټکی هغه دا دی چې په کووډ 19 باندې یا په کورونا وایرس باندې ډیر کسان مړه شول او په دې بيماري باندې داسې کسان مړه شو چې یوازې به هماغه روزګار چلو او کور ته به ډوډۍ راوړله. کله چې دغه کسانو د مرګ نوروسته د دوی ماشومان پاتې کیږي د دوی به حال څه وي؟ دوی یتیمان پاتې کیږي. ډیر کسان خو یتیمان وو، جنگونو او تشدد ډیر کسان مړه کړي دي، ډیر ماشومان یتیمان کړي. اوس کورونا هم ډیر کسان یتیمان کړ. د دغه یتیمانو په اړه باندې د حکومت، د انتظامیه، د ټولنې، معاشرې د دوی مسؤلیت او ذمہواری څه ده؟
احساس پروگرام شروع کر دی وبا دا مدت دا مدت چې دا ډیره وګښوه په دې وګدوالی کې چې کوم نه د خلکو بیا ډیر اتوان نشته چې هغه یو بل سره مدد وکړي. خو چې کوم خلک بیروزګار شوی دی په خاص دغه یو خاص دی چې دیده زما په نظر کې دولت له دا په کار دی او نړیوالو ادارو له دا په کار دی چې په درې منړای کوم ملکونه دي چې هغه کې زمونږ افغانستان یا پاکستان راځي یا بنگلاديش په کراوی په داسې وطنونو کې چې د هغه لپاره یو خاص قسم فنډینګ وشي چې د هغه ماشومان او د هغه چې کوم به باقی زنانه په کور کې پاتې شي وي چې د هغه هغه اقتصادي ستونزې چې دین هغه خبرې کوي چې کوم د وبا څخه مشو هغه خو یو طرف ته نقصان دی. خو دویم غټ نقصان چې کوم دی هغه د وبا بلا کاروبارونه چې دی هغه دیوالیا کړو د چا چې په هوټل دی او ډېرې زیاتې غټې کرایه وتی هغه بند شوي. دغسې نور چې کوم په ګڼه ګوڼه کې کوم کاروبارونه د ودونو د خادو هغه کاروبارونه ډېر زیات د تاثیر لاندې راغلي دي او د هغې کاروبار نه ډایرکټ چې دی نو هغه مزدور هم متاثره شوی دی ځکه چې یو کوم کاروبار غټ کاروبار بند شي نو هغه ته غټ تاوان وشو او هغه مزدور چې د هغه کاروبار نه کور ته تلل نو هغه ته هم تاوان وشو. خو چې څوک ګوري دا د مړو خبره ده او د یتیمانو خبره ده نو هغوی خو په جدي طور باندې چې دی نړیوالو ادارو ته هم او خپل وطن اسټیټ ته هم ریاست ته هم او دغسې خپل چاپیرچل کې چې کوم خلک دي د هغې مدد ته ډېر زیات ضرورت لري.
او ډېره زیاته مننه ښاغلی مکمل شاه صاحب د ماشومانو د حقونو فعال ژوندي اوسئ چې زموږ سره په خپرونه کې راغلی او خپل نظریات مو شریک کړل. سلامات اوسئ.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د مکمل شاه صاحب خبرې مو واورید. اوس راځو د خبرونې دوه نور میلمنو ته. د پاکستان د چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیر کمیشن یا د ماشومانو د خوندي ساتلو او رفاهي چارو کمیشن ډیپټي ډایریکټر اعجاز محمد خان او په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعال او د ګروپ ډیولاپمنت پاکستان د خیبر پختونخوا څنګه پروجیکټ کوارډینیټر عمران ټکر صاحب را سره دي. ټکر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. زما غاګوري
ډیره مننه. بالکل افاس غږ راځي
او سلامات اوسئ. لومړی به په دې نه شروع کوچ په پاکستان کې په خصوص په خیبر پښتونخوا کې او نورو پښتنو سیمو کې د ماشومان د پر نن ورځ چې کومه غټه ستونزه ده هغه څه ده؟
تر څو پورې د ستونزو خبره نه ټول ناول خو تاسو ته څنګه وي زما په خیال کومو ګورو نه پټوله نړۍ کې هم او بیا زمونږ د پاکستان د آئین مطابق هم تعلیم کې دین د بنیادی حق ته د آئین لاندې بنیادی حق ته د پینځو کالونو والا شپږو کالو پورې هر ماشوم ته تعلیم ورکول د حکومت ذمہ داری ګڼل شوی ده. او بدمرغي زمونږ دلته دا ده چې موږ په وشتمه صدی کې اوسېږو. دنیا ډېره ترقی کړې ده. زمونږ ملک دی دا یو نیوکلیر فاسټ پاور ملک دی او په دنیا کې زمونږ د ملک پاکستان یو ډېر اهمیت هم شته دی. خو بیا د خیبر پختونخوا ډېر زیات اهمیت دی. نو دلته زمونږ هغه کوچنیان ماشومان کم چې عمر یې د پنځو کالو نه والا شپاړسو کالو پورې دی او د هغې اوبه سکول ته تلو دی نو هغه شمېره څنګه چې تاسو وي اتلس لکو نه والا دوهشتو لکو پورې ماشومان دینو هغه سکول ته ځي. دا تل اصله کشمیره چې دا حکومتي د خیبر پختونخوا حکومت په 2013 کې په دې باندې شمیره راغونډه کړو او ټولې صوبې نه خو په دې کې قبایلی ځم شوی ضلع نه و شامل کړه هغه په دې کې موږ شامل کړو نو یاره دا چې دا بدل شو لګو تر سي ځم شوی ضلع نه علاوه حکومتي سروې دا وې شمیره دا وې چې اتلس لک سکول ګوم ایچ چلډرن چې دا اوټ اف سکول دي نو دا ډیره تشویشناک خبره ده
اوس په دې کې پښتنه دا راولاړیږي چې ولې په دا پخوانیو قبایلی سیمو کې چې اوس زمکړی شوی دی د کی خو ویل کیږي چې اسانچار وینوي یا مثلا د تعلیم محکمې یلته پاغ پروګرامونه نه چلول لکه په نورو سیمو کې چې چلول خو په دا نورو سیمو کې دا پښتنه پیدا کیږي چې ولې په پاکستان کې چلته د طالبانو سره جګړه هم لډیر وخت نه د تی ختم شوی دی بیا هم ماشومان له سکول نه بهر پاتې دي دلیل یې څه دی
د دې دلیلونه یو نه دی ډېر ځاتی په دې کې څه سیاسي دلیلونه هم شته دي چې په ملک کې جمهوریت حکومتونه ډېر کم پاتې شوی دي او حکومتونو چې دغه اړخ ته ډېر ځات پام لرنه نه کوي خصوصا بجټ یا د فنډ د الوکیشن حواله سره ډېر کمې پاتې دي او سمه کمې شته کم کې انټرنیشنل سټانډرډ د تعلیم ته د بجټ ډور کولو نو هغه تعلیم ته هغه شانت نه دی ورکړی چې څنګه چې بنور ملکونو کې ورکړی کیږي چې هغه باندې نه تر دا چې سکولونه جوړ شي بلکې سازمان زیات هاي چې هغه شان په حساب او کتابونو نور وسایل چې څومره دي هغه ورکړي شي نو یو اسپیکټ په کې رات دغه دی دریم اسپیکټ دی نو هغه زموږ د تعلیم معیار چې دی نو هغه دی نو هغه هم یو سوالی نشان دی چې خلک دا وایي چې را یو خو زموږ د تعلیم معیار صحیح نه دی بل خبردار چې موږ تعلیم حاصل کړو سبق ځکه چې دلته کې ذهنیت دا دی چې دا تعلیم برای روزګار نو د روزګار مواقع نشته دی دا
او مننه تکرسه من سره پاته شي زمنګ دوه ملما هم اوس په خبرونه کې را سره دی اوس به دغه هم یو څو ورو برته بل تاسو نه به پختنه ولرم اجازه محمد خان چې د پاکستان د چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر کمیشن یا د ماشومان او د خوندې ساتلو او رفاهي چارو د حکومتي کمیشن ډیپټي ډایریکټر دی ورته خلاص وي اجازه محمد خان سب سټډي مشه په خیر اغلی
مهرباني
اول کدارته وای سي چې دا دومره غټه شمیره چې ویل کیږي لا تلسو لکونه بیا تر 22 لک پورې ماشومان په خیبر پښتونخوا کې اوازې د سکولونو نه بهر پاتې دي او د ماشومان په حق له نورې ستونزې په نورو برخو کې هم شته نو خبره دا و چې تیږي چې حکومت ولې په دې برخه کې اغیزمن یا اثرناک کارونه نه دي کړی تاسو د حکومتي کمیشن غړی یاست تاسو په دې برخه کې څه کړی دي
په دې حوالې سره د دې کې د ماشومان د هر یو نېشن چې کوم دی د هر یو ملک چې کوم دی د قوم چې دی الایو مستقبل وی او مشمول چې دمنو کمټمنټ او د تعلیم حوالے سره موږ خبره کړو نو څه به تاسو نه هم کومه چې دمنو د بیسیک دیوس کې د حکومتي څوک باندې چې تم د پولیټیکل پارټي حکومت ته دا به ډېر فوکس هم په تعلیم او صحت باندې ری او په تعلیم حوالے سره د دمنو اغلی ډېر ډېر بجټ چې دمنو راوي لوکیشن په دې کولو راځي چې یو کوشش دا کې چې را تعلیم د نظام چې تم دې د ډاکټر شه بده یو ملي څه کوشش روانې بلکې سبا حکومت چې کوم یو د ماشومان د انرولمنت لپاره یو ډېر کمپریهنسیو اویرنس کمپین چې دی کمپریهنسیو کمپین چې دی هغه د هغه ماشومان چې کوم دې انرول شي یو په خپل په څو پاتې په څو د ډیسټریکټ کې دی پاره کې دا څه به په څو حکومت چې کوم دې را په چین د ماشومان انټرسکو د لپاره د پاکستان څخه خبر ورکړي نو دیو عوامي سره د کمدي حکومت کمټمنټ چې کوم دا په خپل ځای باندې کوشش نه حل رواني او زه تاسو ته موثق سره دا مې چې نه مطلب پدې کې د کمیونټي د معاش د نشي سره د معاشري د خلکو چې کوم نه کړ د علي شمولیت د استادانو د پیرنټس چې کوم دې ټول اټیټیوډ مل چینج چې کوم دا په کار دی څنګه د ټول مرکز په اړه چې تعلیم چې کوم دې د تعلیم سره تربیت هم د مشمول دی
اجاز محمد خان صاحب ډیر مننه موږ تر پاته شي برته تاسو نه بیا یو پښتنه ول خو پلان د کې غوړم چې د عمران ټکر صاحب خبرګون په دې اکل کې واخلم ټکر صاحب تاسو په نظر د اجاز محمد خان صاحب د خبرې څومره کولی شي چې خلکو ته د منلو وړ وي په دې معنی چې تاسو له نظر حکومت آیا هغه څه چې باید کړی وي د کړی دی په خپل مس مسولیت او خپل او قانونو کې کامیاب پاتې شوی.
هغه په عین کې دا یو شخص شامل کړی دی چې څنګه زیات سے وې چې تعلیم کې د 15 کال نه والا 14 کال پورې دا هر ماشوم بنیادی حق جوړ شوی دی. نو دا ایمی غوښتنه دا اتلسم ترمیم نه دی خو په 2003 کې شوی دی. نو دا غوښتنه ستاینه ور باندې دا هغه نه وروسته څلور وانه سوبو کې بشمول اسلام آباد کې دی. نو په دغه باندې قانون سازي هم دا ایندا 25A لاندې شوی دی. دا هغه نه وروسته په افواقي سطح باندې او په صوبایي سطح باندې تقریبا په څلور وانه سوبو کې د چال پروټیکشن حوالے سره کوم تر ته چې اجازه سه اشاره مو کړله خبرترین خپل خپل قوانين جوړ شي دي په نېشنل او پروینشل لیول باندې کمیشن جوړ شي دي. بیا کمیشن خپل کار پیل کړی دی. نو دا د ستایم وړ خبرې دي خو لکه دې کې هم بیا فقدان یا کمی اوس هم شته دی. ډېر زیات کار ضرورت دی او هغه خبره وختي ما تاسو ته وکړله چې دغه قوانین چې دي دا په ټولنیز سطح باندې عملي کول ډېر زیات ضروري دي.
مننه ټکر صاحب. او اعجاز محمد خان صاحب د وسایلو لاړخه کې لږ څه رڼا واچوي. حکومت آیا په دغه روسي کې چې اقتصادي وضعیت د پاکستان خراب شوی دی آیا د تعلیمي بجټ باندې هم اثر اچول شوی دی کنه او کاثر اچول شوی دی په کومو وسایلو کې په کومو برخو کې تاسو د ماشومانو په برخه کې لسون سره مخ شوی یاستي په عمومي توګه صورت حکومت
به دې خبره راځي چې مرنه د زمونږ د اوس مدره حکومت چې د دې په اړه والي سره یو فل کمټمنټ دی چې د تعلیم او صحت لري د نړیوالې پرایورټي دی. مختلف قوانین جو سی آٹو کی قوانین کی ڈفرنٹ بنائے مطلب ٹائم اخلی میں قوانین کی بجٹ ہماری طرف خبر ہے حکومت کافی پانچ کروڑ بجٹ مختلف تھا حکومت په خپل بجټ پلان کې کوم نه خو دي فنکشن کوي. تیسری بل د دې علاوه چې ګمې نو تعلیم چې ګمې نو هغه ډېر زیات د تعلیم حوالے سره ډیفرنٹ پروجیکټس روان دي پکې نو حکومت چې کړي دایې مونیټینګ او نظام چې ګمې نو تر کړي. بل خبر دا چې دې طرف سره په تعلیمي سکول کې چې کوم دا کارپول پنشمنت دي فزیکل پنشمنت دی دې حوالے سره تاسو ظاهر روانه دا مطلب کافي چې ګمې نو مطلب دا چې ځان چې attitudinal change باندې کې ګمې نو کار کوي په هغه کې دا څه چاله څه ګلتي او شنو باندې دا څه اکشن راځي کې نو مطلب ته حکومت حواله سره چې ګمې دا حل ځلې روانې دي پاره کې څه کوي چې خپل رول ادا کوي چې په ډیپارټمنټ خپل رول ادا کوي چې ډیفرنٹ ډیپارټمنټ دي څنګه چې د ماشومو د لیبر سروس خبره اوس ولا نو ماشومو د لیبر سروس چې ګمې اولډي انډر کاستس دا روانه ده پای کې صبح حکومت خپل بجټ کې له سلیکشن په پورشن دا چې ون تھرڈ پورشن کے گملے اگر پتی نے سکم سے گملے میں خود کنٹریبیوشن چھوڑے اور چائلڈ لیبر سروس کے گملے اگر فائنینشلی اچھا کوشش کی تھی مطلب کمپلیٹ سے اس ریپتا پرچے کر رہا ہے بل نری نے علاوہ کے گملے نے بول چائلڈ پروٹیکشن سے کرنے کی بڑے میں نے کوشش کی تھی بس سی چلڈرن کی کم مشمول نے بدی میں نے پراپر سروے ہو کے دیپ پروسیس میں بھی کیا مطلب دا مو سے پراپر چیک کر رہا ہے بل دوسرا سر کے گملے میں مشمول حوالے سے ہیلپ لائن کے گملے نے دوسرے نمبر پر ہوا مستقبل جڑے خبر ہے ریاست د معاشره دي بيبي او د معاشره د خلکو جنوالینو ته مطلب هغه چې
او تاسو د معاشري پاړه مخکې هم دا خبره وکړه زغړم د عمران ټکر صاحب خبر ما نظر هم په دې اکله واورم ټکر صاحب د معاشري پر رول باندې خو اجازه محمد خان صاحب دوه وری ټینګار وکړ تاسو په نظر په پاکستان کې د معاشري لړخه د خلکو ستونزې څه ده چې باید خلک ورته پاملرنه وکړي او د دوی اولادونه هغه ماشومان چې د هغه د تعلیم نشته پاتې نشي دوی څه باید وکړي چې تر اوسه یې نه دي کړی
هغه ما تاسو خبره شروع کړه او مې کټ کوله چې تعلیم هر مور پلار غواړي چې خپل بچی باندې تعلیم وکما او تعلیم په وجه باندې دا ژوندۍ او دا شخصیت لري نو هغه مثبت طرف ته لاړ شي خو بدورغي دا چې زمونږ سوچ یا زمونږ رویه چې نو هغه هغه طرف ته مایل ده یو خدای کی تعلیم برائے روزگار نو یو هغه کمیز زمون په ملک کې چې اړیو سړیو چې زما بچی تعلیم وکړي تر روزگار ملاو شي نو د روزگار دلته ډیر زیات فقدان دی او اقتصادي او معاشي حالات چې زمون د ملک ډېر وخت دا خپه دی او جن دي پاتې شي چې دلته یو قدرتي آفات راغلي او انساني آفات هم راغلي او بیا د ټول غټه مسله زمون په ملک کې دامي او د چې پتی رښلو کالو کې زمونږ باندې کې هم ډېر زیات اضافه شوی ده او موږ اسه ډېر زیات ځفلی شو او بیا غمایند څه خبره هم ده تعلیم یو سړیو د تاسو څخه ده که زه فرض کړم تعلیم په ځای باندې دې ته کې روزګار ته لږ مال ول 80 روپے ګټي نه یو په دغه مې هم سره ده درېم زمونږ تعلیم کې کم دی نو هغه کې دامي یو ایشو ده چې دلته کې د سلوخ قسم تعلیم دی یو د عام سرکاري سکول تعلیم دی یو د پرایویټ انګلیش میډیم سکول تعلیم دی دا په امریکن بیا کیټګریز دی پرایویټ انګلیش میډیم دی هم کیټګریز دی د های لیول د میډل لیول د لوور لیول د فیملیز لپاره امریکن دی او بیا په زمونږ د مدرسې تعلیم هم دی او بیا هغه کې د نصاب فرق هم دی بیا چې دا غې نه خلق دی او بیا کمپټیشن ته دی نو هغه عام سړی چې دی نو هغه کمپټیشن کې غریب سړی چې کوم نه کوم چې په سرکاري سکولونو کې تعلیم حاصلې نو هغه د هغې سره هغه مقابله نشي کولی نو په دغه وجوهات باندې هغه خپل بچی دی نو تعلیم ته نه لېږي او بل ایشو په کې دا هغه مشرتي تور یا ټولنیز مسله ده خصوصا د جنګور تعلیم حوالې سره زمونږ ډېر زیاتې ماشومان جنې کې چې دي نو هغه چې کله د 12 کالو نه والد د 12 کال عمر ته رسي نو دا دی روایتي تور باندې خپل مور پلار دا دی بوج د خپل سر نه کوزول غواړي او دا دی ودونه کوي په کوم عمر کې نو دا دی سکول کې دی نو هغه وزه قطع کیږي
او
ماشومتي تور باندې زمونږ دا یو مسله ده چې د چادر او چار دیواری خبرې په خپل چار په چل کې نږدې چې د کو سکولونه نه وي او غلور لري زمونږ ته دی نو مور پلاټینو
اړیکې یا ځکه ورکې دغه پکې ایشو ده او ټکر سه زمشوی او قبایلی سیمو کې د تعلیم مشکلات دغه تعلیمي مشکلات په څو وخت حل شي آیا څه فکر کوئ چې په پاسلو څو کلو به دغه زمشوی قبایلی سیمې د تعلیمي امکاناتو یا وسایلو اړخه د نور سیمو په کچه باندې برابر شي
وخت بلګي او پکاردا چې په دې باندې نظر د حکومتي چارواکي راشي ډېر بخي جما تعلق کوم کې د سول سوسايټي سره دی
بالکل
بالکل دا یو کټ دی دا نه انکار نشي کېږي چې دغه علاقې په پټیمانو کې ډېر زیات ځپلې شوې دي د مختلفو وجوهات او بنیاد باندې او پای کې بیا د دغه سټیمو او د بازي مشرانو د کمې په وجه باندې هم کمې پات شوشه ولې
ټاکر سی بیاو روسې پښتنه تاسو معلومات سي تاسو الته څه فکر کوئ چې دغه نوي زمشوي قبایلی سیمو کې څومره د ماشومانو تعلیم ته علاقه وجود لري علاقه شته او خصوصا دا علاقه یوازې دا مینه او د لیوالتیا یوازې د الکانو په تعلیم کې دا او کډ جنکو په تعلیم کې هم شته
زما په خل ما سر کې دا خبرو خلا چې هغه کده قبایلی سیمه سره تعلق لرونکي خلک دي او کاغه سمو سره دی او کاغه پاکستان په ګډ ګډ کې هر ځای کې دی او کاغه په نړۍ کې په نورو ملکونو کې دی نو یو مور پلار هم دا نه غواړي چې زما بچی دې بے تعلیم لوی شي نو دا تعلیم اصول زما په خیال شرعي ذمہ داری هم دا ریاستی ذمہ داری هم دا خواهش او ارزو هر مور پلار هم وي چې زما بچیان چې دې نو اړین تعلیم حاصل کړي خو بیا په کې دا ده چې لکه ما تاسو څنګه د چادر او د چار دیوارې خبر وکړله نو تیار کله ته کله سہولیات ورکې نو بیا به د هغې ځای کلتور ته روایاتو ته به ګورې او د هغې په نظر کې به هغې ته هغه سہولیات ته ورکې چې هسې دا چې هغه څیز خیال کې رانوستلی شي.
ډېره زیاته مننه. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعال او د ګروپ ډیولاپمنټ پاکستان د خیبر پښتونخوا څنګه پروجیکټ کوارډینیټر عمران ټکر صاحب د تاسو نه یو دنیا مننه چې تر دې شپې پورې زموږ سره وی او پښتون ته جواب ورکړ. همداشان زموږ بل میلمه اعجاز محمد خان چې د پاکستان د چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن د حکومتي کمیشن ډیپټی ډایریکټر و هغه هم موږ سره تر ډیره پات شو چې له دواړو نه د زړه تله مننه کوو موږ سره پات شي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
بیا هم خره غلې استډی مشه دا د وی ای ډی وا رادیو دا او تاسو د هلو وی ای د روانو چارو خبرونه او ری اوس برار شو د خبرونه دویمې برخه ته د خبرونه د نننې موضوع د ماشومانو د سونزو او په خصوص د تعلیمي چارو په سونزو پاړه ده. اوس هم زو افغانستان ته چې په افغانستان کې د ماشومانو حالات څنګه دي خصوصا په نارامو ناامنو پښتنو سیمو کې چې هلته جګړې روانې دي یا جګړې شوې او یا د ماشوم د پښتنو په ماشرو کې هلته د ماشومانو تعلیم ته څومره ارزښت ورکړ شوی دی په دې ټولو به خبري وکړو ل خپل ملمنو سره چې د افغانستان د بشري حقوقو په کمیسیون کې د ماشومانو د څنګه رئیس یا مشر نجیب الله ببرکزای صاحب او همداشان د تعلیمي برخې فعال او د قلم لارې د غورځنګ مشر متیولا ویسا صاحب د دواړه سره په خبرونه کې دي چې ورته خراغلاست وایو. ببرکزای صاحب او ویسا صاحب تاسو دواړو ته ستړي مشي وایم په خیر راغلی هر کله راشي. لمړی به ل ببرکزای صاحب نه پیل کوم. ببرکزای صاحب ستړي مشي.
وعلیکم السلام. تاسو ستړي مشي. سلامونه تاسو ته د تاسو ډیر قدرمل ملما ته تاسو همکارانو ته او د تاسو
ماډل ژوند یو سي خیر یو سي. او یو رپورت دی چې وای د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې ویل چې افغان ماشومان د باندې وتلو نه ویره لري او په بل رپورت کې راغلی چې بشري حقوقو کمیسیون د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼلای دی. په دې ټولو به خبري وکړو خو غواړم اول تاسو نه دا ووایم چې په افغانستان کې د ماشومانو تر ټولو لوی ستونزه اوس مهال څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دې تشکر ډیره مننه. اول متاسفانه ډیر کارونه ندي شي تر اوسه پورې هم دوی د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی هم دا چې د جنگ په کلونو کې تر ټولو زیات زیان خدو ماشومان تر رسیدلې دي. همدغه چې د جنگ نه وروسته هم ډیره داس کړهونه دي چې ستونزې ماشومان ته ورپغاره دي. باید ارز وکړم چې په افغانستان کې د ماشومانو په ټولیزه توګه د ماشومانو هغه ټول ګروپونه چې دي د درویشت یا سلرویشت ډوله زیانمنونکي یا سي پزیره ګروپونه دي چې هر یو متاثر په خپل وار ډېر زیات ستونزې لري. که څه هم په تیرو کلونو کې یعنی د 1300 کلونو چې دا نوی حکومتونه او دا نظام راغلی دی یو څه قوانین یو څه د دې ستونزې تر یو حد پورې هغه شوي دي. قانونونه مثلا نړیوال تړونونه داخلي کورنی قوانین دا د دې لپاره تصمیم شوی دی ولې ډیر زیاته په فلای دی په ژوندانه کې دا سه مثبت بدلون نه راوستي. په خاصه توګه لکه مخ هم شو دا ونه وشو ته نه امن سیمو کې هم دا اوس هم ماشومان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دغه سید پذیره ګروپونه چې دي دغه د ښوونه او روزنې هغه ماشومان دي چې محروم دي دغه ماشومان دي چې د ګاونډي هیوادونو نه راستنې جون کړي د دوی ډیرې زیاتې ستونزې دي. هغه ماشومان چې هغوی معلولیت لري د هغې ستونزې دي. هغه ماشومان چې قاچاق کېږي یا جنسي ځورونه سره مخامخ دي ټول ار یو ګروپ خپل ستونزې لري په ټولیزه توګه باید هم تر اوسه پورې چړې هیڅ کار هغه ماشومان ته په افغانستان کې چې د ماشومان د اخونو د قانون سره له مخې باید دوی ته شوی وي د هغه ماشومان چې دا ذهني معلولیت لرونکي ماشومان دي هغه ماشومان چې د هغه انګریزي اصطلاح داون سندروم ده په سابوای مچې تر اوسه پورې دغه ماشومان ته دغه اصلي پذیره کټګوري ته هیڅ کار نه دی شوی دوی په پاتا د دې مشخصه داسې سروي موجوده نه ده چې دغه ماشومان په افغانستان کې څومره وی د کوم لاملونو له وجې دوی ذهني معلولیت لري دا په کورونه کې پټ ساتل کیږي دا د ښوونې او روزنې بحث څخه په اصطلاح سره نه شته دوی په ښوونځي کې نه اخلي څوک دوی په روزنتونونو کې نه اخلي څوک دوی په مرسونونو کې یا د سره میاشتو نه حاضرونه کې نه اخلي پدای چې زلې د دې ماشومان داسې دي چې تاسو په خپلواک او اختیار کې ندي د دې لپاره مشخص هغه تعلیمي نظام چې دوی د لپاره فیصله راوښنه کوي معلم ولري ډاکټر ولري د سات لپاره کار وشي تر اوسه پورې د اسی پزیش کې شته
مننه
ولې د خونه او روزنه په څنګه کې او د غنور اسی پزیره ګروپونه چې ما تاسو ته ویلې هر یو خپل سند لري چې متاسفانه دي
مننه ببرګزی صاحب تاسو خو په میټو غټولې هغه ستونزې په کلاسیفایډ کړي سن وندې مخړلې چې کوم کوم دلبندې مخړلې چې ستونزې دي پاره یو به یو وخت پات شو په خبرونه کې وغه گیګو خو د لویسا صاحب نه به وورو ویسا صاحب ک د تعلیم په چارو کې اوازې وغه گیګو ځکه چې تاسو د تعلیم په چارو کې په داسو کالو کې ډیر فعال پاتې شوی یاستي او په دې برخه کې مو ډیر زحمت هم ګاللې دي د افغانستان د ماشومانو تعلیمي برخلیک څنګه ارزوي اوس په افغانستان کې ایا د تعلیم په برخه کې ماشومان تر پخوا خوشوي دي کڅنګه
سلامونه تاسو درن مینما او د دیواره د ټول اوریدونکو همکارانو ته په افغانستان کې څلويش کاله جګړه روانه ده نو جګړه پرارث منفي تاثیرات لري لکه ببرګدي صاحب ته وویل موږ د ماشومان په برخه کې ډیر ستونزې لرو خو اساسي موږ د ماشومان په برخه کې کار کوو اساسي ستونزې بي سي وادي یا د ښوونځي د تعلیم څخه محرومیت دی چې تر اوسه پورې په افغانستان کې زموږ د شمیرنې یعنی زموږ د سروې څخه 6 میلیونه افغان ماشومان د زده کړو څخه بی برخې دي چې هغه کې زیاته برخه نجونې دي او دا ټول په هغه پښتني سیمه کې د چرته جنگ روان دي یا د ښارونو څخه لري دي یا ناامني ده یا د دولت توجه نه ده کړې مختلف لاملونه دي موږ د دې لپاره کار کوو چې جګړې په خلکو باندې یو دا تاثیر دا کړی دی چې خلک د تعلیم په اهمیت نه پوهیږي د خپل ماشومان حقوقو نه پوهیږي هغه تعلیم په ارزښت نه پوهیږي موږ چې کم کار د کلملار ټیم له خوا د غلس کرونه پر رضاکار ډول کوو په افغانستان کې خلک په دې پوهاو منج پلورونه په دې پوهاو چې تاسو باید خپل بچانو ته خپل حقوق ورکړي چې هغه اساسي حق یې تعلیم دی که تاسو زوی ستاسو بچی ستاسو لور تعلیم یافته شي هغه به بیا سبا ستاسو لپاره نقصان نه وي د ټولنې لپاره په ضرر نه وي سهار په نشي موادو یا دغه څخه یو متضرر زرر لا کس نه جوړیږي چې بیا د ټولنې لپاره ضرر سي یو وا برخه دا چې 6 میلیون افغان ماشومان چې د کرشي پر دې خوا پراته دي دا د زده کړو څخه به برخې دي دوهم استون زیاده دا چې کم ماشومان و ښوونځي ته لاسرسي لري هلته کتاب نسته ښوونکي نسته تعمیر نسته د ښوونځي لپاره هغه تدریسي مواد نسته د صحت لپاره څه نسته چې یعنی هلته لکه ببرګزیس اپچول په اروپوهنی برخه کې پرواښ ناسي برخه به ډاکټر هم موجود وي د صحت لپاره د روغتیا لپاره به ډاکټر موجود وي
د افغانستان څلور دي برخه کې به هم خبري وکړو او وی صاحب نور خبري به هم شته چې وخت د خبرونه کم دی نو ببرګزیس غوړم اساس نو اورم د تاسو چې د افغانستان د بشري حقوقو په کمیسیون کې د ماشومان او د څنګه مشر یاست تاسو د حکومت سره د ماشومان او د وضعیت د لاخه کولو په برخه کې تر اوسه څه کړی دي آیا حکومت تاسو هغه وړاندیزونه ته غوږ نیسي په کومو برخو کې د حکومت سره همکار پاتې شوی یاست او د دې همکارۍ نتیجه تر اوسه څه ده
بله زه به مشخصا اول به د ښوونې او روزنې په برخه کې زه تاسو ته لاندې معلومات
ورکوم
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تیرو لاسو کلونو کې دوه کس خپل ماهرین د ښوونې او روزنې محترم وزارت سره د تالیف او ترجمې په څنګه کې هغه موظف کړی دي چې هغه یې کې خپل د خپل کریکولم یا د درسي نصاب کې د اول څخه 12 پورې په خاصه توګه په دې ځنه مزامینو کې نه ولې په ځنه دریو پښتو او ریاضي په دې مزامینو کې د بشري بشری حقوقو په خاصه توګه د ماشومان د حقوقو هغه کانسپټونه یا په اصطلاح هغه مفاهیم ور بنسکی او د سولې خبره مدني تعلیمات او د ماشومان د حقوقو په اړه باندې ډیر کار شوی دی. تاسو کومې کتابونه د افغانستان د وزارت معارف وګورئ په هغه کې ځانګړي خبرونه یا ځانګړي مضامین چاپ شوي او د چاپ لاندې دي. دغه دوه متخصصین هلته کار کوي چې تر ډیره حده پورې دغه خپل توازن مثلا د بشرو حقونو مفاهیم په کیسو کې مثلا په ریاضي کې په دری او په پښتو کې ډیر کار شوی دی. هغه کتابونه موجود دي چې هغه هم په دری کې هم په پښتو کې همدارنګه په قوانینو کې مثلا تاسو خبري چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون په 1994 کال کې لاسلیک کړی بیا باید په هر دوه کالو بعد په شپږ نویم کې او بیا 15 کاله بعد دورهي راپور د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ناظر کمیټې ته ورکي. متاسفانه افغانستان د 1994 کال نه تر 2011 کال پورې دغه راپور نه و ورکړی، ولې کله چې دا راپور ورکوي بیا بیرته سفارشونه یا ریکومنډیشنونه ورکوي افغانستان ته، چې په هغه کې یو یې د ماشومانو جامع قانون دی، یعنې د ماشوم د ملاتړ لپاره جامع قانون، هغه چایلډ اکټ چې تانګیزې کوړته وای دغه خوند خوشبختانه پروسا کال تصویب شوې ده. په دې کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره ډیر زیات څه راغلي دي، همدارنګه مثلا د اصلاح او تربيت چې هغه په خوادي دارالتعدیب ورته وي اوس د نوم ډیر کل نه کیږي چې بدل شوې ده، دغه د اصلاح او تربيت یا روزنې مرکز ویل کیږي. په دغه کې د ماشوم د ساتنې لپاره لکه د یو دویم کور په توګه باندې ځنې برنامې ځنې پروګرامونه مدغم شوي دي. د دې په دغه کې د بشري حقوقو په خاصه توګه د ماشومانو د حقوقو مفاهیم راغلي دي چې پولیس، سارنوال او د اصلاح او تربیت چارواکي مکلف دي چې هغه رعایت یې او تر دې حد پورې مراعات کړي دي. په خلاصه تاسو عرض وکړم چې مثلا د اصلاح د فلغه قانون کې دغه سن مسؤلیت د جزایی که او ماشوم تخلف کوي څو کلن باید پولیس ته لاړ شي، څو کلن باید قاضي، سارنوال، محکمې تر څو چې دا د روزنتون یا دغه د ماشومانو اصلاح او تربیت مرکز ته لاړ شي. پخوا په قوانینو کې دغه وکلن و، یعنی وکلن ماشوم به چې تخلف وکړو باید دغه مراحل طی کړي وای چې رواني لحاظ د ماشوم په ژوندانه کې او بیا ادغام لپاره په ټولنه کې لږ څه ستونزې لرلې. په نورو هیوادونو کې دغه سن د 14، 12، 11 ولې خوشبختانه په افغانستان کې دا د مسؤلیت جزا سن د ماشومانو لپاره 12 راغلی چې دا یو بل پرمختګ دی. همدغسې نور قوانین دي د کار او ټولنیزو چارو د پولیسو سره د وزارت دفاع سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دی
سره او خدای دې چې دا قوانين په عمل کې هم تطبیق شي. وې ساسې به د افغانستان خو داسې حالات چې د نورو ملکونو یو لکه فرق لري، هغه دا چې په افغانستان کې دا څلويخ کاله جګړه روانه ده، جنگ روان دی عملاً، او دا سرپټونه په خو اندېښنې سرګند شي وي چې د جنگ دواړه اړخونه او کله کله په خو هم همداسې کېدل د جنگ ډلې سفړې شي چې بل سره په جګړې بوختې وي، دوی د ماشومان نه د جګړې په لیکو کې کار اخی ساغه ماشومان چې باید دوی مکتب ته تللی او سکول ته تللی او خوږی د خوندۍ او د سکول پر ځای ولاړل بل تلل به جنگونه به کول. دغه سونزه اوس څومره پاته ده؟ آیا هغه ریپورتونه چې خپاره شو په دې اړه دغه سبب شول چې اوس دغه سونزه تر یو حد پورې کم شوې یا لمنځه تللی؟ آیا اوس هم د ماشومان په افغانستان کې شته چې د قلم پر ځای ټوپک پروګي؟
اتمی په افغانستان کې ډېر کار په جنگي سیمه کې کوم، یعنی په نامه سیمه کې. بیا ما د افغانستان څلور دي شلاتونو ولسوالۍ کې کار کړی، بیا تل کلیوالو خلکو مشرانو سپینجرو د سیمه د مشرانو سره ګرځم او هم هر وخت کوم داسې موضوع وي هغه اخلم. اوس هم هغه سیمه چې هلته جګړه روانه ده، یعنی د مخالفینو د افغانستان دولت تر کنټرول لاندې نه دي، هلته اوس هم ډېر ماشومان د جنگ په لیکه کې دي. هغوی جنگ ته ترجیح ورکوي. په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې د هغوی پلرونه، یعنی زون نسل هغوی بې سواده دي، هغوی د جګړې او د ټوپک یا د ټوپک او د قلم د جګړې او د سولې ترمنځ فرق نسي کولای. هغوی په دې اهمیت نه پوهېږي چې ماشوم کوم حقوق دي یا دا سهار ماته ضرر رسوي. نو دا ستا په افغانستان کې خو یوه لویه ستونزه دا ده چې پوهنې وزارت په دې کې، یعنی هغه ګرام دی بل کې دی باید کار کړی وي. یو کار دا چې په افغانستان کې ډېر مدني ټولنې نور کم بنسټونه چې په افغانستان کې د ماشومان د حقوق لپاره کار کوي، دوی ډېر تمرکز پر مرکزونو باندې کوي او دوی ډېر تمرکز پر هغه سیمو باندې کوي چې هلته جګړه نشته، سوله ده یا امنیت دی. خو موږ ستونزې په جنگي سیمو کې لرو، په لیرو پرتو سیمو کې لرو. موږ داسې ولسوالۍ په افغانستان کې لرو چې هلته په مکمله ولسوالۍ کې یوه ښوونځی نشته. په یوه څوارلس سوه کوره کې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د کندهار په څوارلس سوه کوره کې یوه ښوونځی تېر کار نه وه، یا په ریګستان کې یا په شوراوا کې د کندهار هلته یوه ښوونځی نشته. کله چې په یوه پرت سیمه کې په زرهاو کورونو کې یوه ښوونځی نه وي، هلته به د ماشومان د حقوقو لپاره څه سوي وي؟ لویه ستونزه د جګړې د ناامنۍ ده، او بیا د دولت د پوهنې وزارت او د مدني بنسټونو او د دغه نورو کوم چې د ماشومان د حقوقو لپاره کار کوي، هغوی ولي لري پروتو سیمو ته تر اوسه پورې هم توجه نه ده کړې. کار ډول کار کوو، ما ته خپل امکانات.
یو بله خبره زما ذهن ته راغله، هغه دا چې طالبانو خو په خپل په واکمنۍ پر وخت د تعلیمي چارې داسې کړې وي چې جنکو ته دا اجازه نه و چې سکولونو ته ولاړ شي تعلیم وکړي. خو اوس ډېرې هغه ولسوالۍ یا سیمې چې د طالبانو تر واک لاندې دي، غواړم پوښتنه وکړم چې هلته تعلیمي چارې څنګه دي؟ هلته آیا جنکۍ هم کولای شي چې سکولونو ته یا ښوونځیو ته ولاړ شي کنه؟ ببرګزی صاحب، تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
بلې، هم داسې عرض وکړم چې خپل نام چې دی کدا د دولت د کنټرول سیمې وي، ولې د اسنادو د قوانینو له مخې، د افغانستان د قوانینو او د نړیوالو قوانینو له مخې ماشومان حق لري چې تر څو چې دوی د اتلسو کالو څخه ور اوړي، دوی د ښوونې او روزنې حق لري په هر هغه سیمو کې چې دوی دغه دوی ته د هر چا په واک او ولکه کې وي. دوی ته باید اولویت او لومړیتوب ورکړل شي چې دوی هغه خپل اساسي لومړنۍ زده کړې تر سره کړي. بلې، اورېدلم دوی د رسنۍ لخوا چې ځینې ولایتونو کې د دوی د واکمنۍ لاندې مکتبونه شته دي، ولې بیا هغه نصاب چې په وزارت معارف کې په نورو مکتبونو کې هغه تدریس کېږي، هغه نه بیا ځینې مضامین مغایر دي چې بهرحال، ولې هغه حق چې د ښوونې او روزنې د زده کړې د بهیر څخه دی، په هغه څنګ کې هغه هم که ماشوم واخلي، یعنی هغه حق ته لاسرسی ولري، د دوی حقونو خوندیتوب لپاره کار کېږي. ولې زموږ هدف دا دی چې ماشوم هغه معیاري زده کړې چې دوی وکولی شي بیا په لوړو صنفونو کې هغه نور ضرورتونه اړتیاوې چې دي په عالي تحصیلاتو کې هغې ته لاسرسی ولري. داسې یو معیاري او سټنډرډ تعلیم یې چې هغه منل شوی وي چې په مجموع کې په هغه نهایي او آخري اهدافو کې باید یو ماشوم که هلک وي که جلۍ وي، هغه محب د وطن او خدمتګار د وطن او په اصل کې فیصله داسې یو څوک چې د خپلې ټولنې لپاره د خپلې کورنۍ لپاره د صادقانه خدمت مصدر ودري، داسې یو څوک ورزول شي. هغه چا خبره ارزو به هغه هم دغه ده.
ویسا صاحب، ما کتلی دي ستاسو پخوا هم ځینې انځورونه چې تاسو کلی په کلی ګرځي او د ښوونځیو او د ماشومانو د تعلیم په چارو کې فعالیت کوي او خلک دې ته هڅوي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي، حکومت او مؤسسې دې ته هڅوي چې د تعلیمي په چارو کې د خلکو سره مرستې وکړي. لری پرتو سیمو ته هم ځي، غواړم پوښمه چې تاسو د طالبانو سیمو ته هم ورغلی یاست کنه؟ د طالبانو سره مو په دې برخه کې هم ملاقاتونه شوي دي کنه؟ او په هغو سیمو کې چې جنگ نشته خو طالب هلته واکمن دی، هلته د تعلیم چارې تاسو څنګه لیدلی؟
عمومی په افغانستان کې هغه سیمې چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي، هلته د معارف وضعیت قوانین په صفر کې دی. همداسې د یو قوي هم هغه لکه ببرګزي صاحب چې وویل، هغه زموږ نصاب بدلوي. نورې ډېرې ستونزې دي په افغانستان کې، موضوع یوازې د طالب نه ده، استخباراتي جنګ دی. هغوی نه غواړي چې پښتانه تعلیم وکړي، دا یو واضح خبره ده. د طالبانو سره زه مستقیما اړیکې نه لرم، خو زه د هرې سیمې ته چې ځم، زه د سیمې د قومي مشرانو په توسط ځم، د هغوی سره اړیکې نیسم. هغوی دغه سیمې له خلکو سره خبرې کوي چې دوی راځي، دوی د دولت له کوم ارګان یا د موسساتو غړي نه دي، دوی په رضاکار ډول راځي د خلکو د تعلیم د عامه پوهاوي لپاره کار کوي. خو ډېر ځل ستونزې جوړې شوې دي. خو که عمومي شکل ووایو، مثلا کندهار ولایت دی، د کندهار په اوولس ولسوالیو کې په اتلس کال کې یوه نجلۍ د دولسم ټولګي نه ده فارغه شوې. د هلمند بغیر د ګریش ولسوالۍ څخه د مرکز هماسې په یوه ولسوالۍ کې د دولسم ټولګۍ فارغه نه ده. د پکتیا په مکمل ولایت کې تر اوسه پورې یوه د دولسم ټولګۍ نجلۍ فارغه شوې نه ده. همداسې د خوست ډېرې سیمې، د پکتیا ډېرې سیمې، یعنی یوازې موضوع د طالب هم نه ده، دلته د کلتوري ستونزې، نورې ستونزې، د دولت نه توجه، په پوهنې وزارت کې پراخ اداري فساد، او هغه بنسټونو پر دغه برخه باندې ډېر کار نه دی کړی. یو بل موضوع دا چې استخباراتي جنگ دی. طالب څو برخې لري، یو ډله شونځي سره مخالفت نه لري خو دوی هغه خپل حساب غواړي مګر بلې ډله بیا هغه مطلق مخالفت لري هغه هیڅ هم نه غواړي د ورستونځي جوړوي خلک دې ته نه پرېږدي چې تلته تعلیم وکړي یا ماشومان شونځي ته ولاړ شي هغه له بل ادرس راځي خو مستیس قسمه ته ځو سیمه ته د قومي مشرانو سره هغه تم دا وایي چې شونځي یا د ماشومانو تعلیم نه په طالب پورې اړه لري نه په افغان دولت پورې اړه لري دا ستاسو دی شونځي ستاسو دوهم کور دی دولتونه به دې ورادي سبب د طالب دولت راځي بل به راځي مګر تاسو خپل ماشومان له شونځي څخه مه محروموي د تعلیم لپاره کار وکړي چې سبب دغه ستاسو ماشومان بې سواده شي د دې ټولنې لپاره به ضرر وي او تاوان وي بیا به هم د قانون چې جنگ روان دی همدغه سی به جنگ روان دی
او مننه ببرکزی صاحب یو څه چې ویسا صاحب اشاره وکړه هغه دا چې په دینو خارونو کې اته په دینو ولایتونو کې پښتنې جنکۍ تعلیم نه کوي او تعلیم پینې کیږي اجازه نه ورکول کیږي او دغه څنګه په پښتنو سیمو کې به ډیره ده خو په برعکس په نورو سیمو کې د افغانستان چالت مثلا نور قومونه وسیګی دا سونځل ډیر لګ لیدل کیږي تاسو په دې برخه کې څه ګامونو پیشنهاد مو کړی دی او څه باید وشي د خلکو سره باید کار وشي کنه کار شوی دی کنه
ما مشهار وکړو چې خپل د تعلیم کول د ماشومان لپاره په قوانینو کې د اول صنف نه تر ابتدایي تر تاسو صنفو پورې په اصلاح جبري دی اتماینده پلرونه مکلف دي چې خپل ماشومان خوندۍ ته ولېږي ولې په عین زمان کې د دولت دنده ده چې په داسې هغه د ښوونې او روزنې بهیر په یو مسون او سالم او پرواني لحاظ په یو داګمن محیط کې کیږي که په یو ځای کې په داسې د تړلې دي سره که په یو پښتني سیمه کې چې متاسفانه په ډېر کلونه کې چې دا نه عام نه دي که په دا کې یو مور یو پلار یو خور یو ورور مطمئن نشي چې هغه فاصله هغه واټن د خوندۍ نه تر مکتب د خوندۍ نه تر کوره پورې دی در کونه تر خوندۍ پورې دی دا ډاډمن نه وي د هر ایسه په امنیتي لحاظ باندې په اخلاقي لحاظ باندې په نورو سنتي او فرنګي مسائل دي چې په اصطلاح خلق په طاقه کې زوري دي د دې نه ډاډمن نه وي ولو کار څومره سړی د والدینو سره کار وکړي
نو دا نه امني او بخې ببرګزي سپ دا نه امني خو په نورو سیمو کې هم وي د افغانستان خو خبره دلته د یو لخت د قومي مسایلو د قبیلوي فرهنګونو هم ده ما دا ویل چې په دینو نارامو سیمو کې مثلا تاسو ګوري ازرغان خپل ټول ماشومان سکولون ته لیږي تعلیم ته لیږي خو پښتانه د سنې دي
اما خو ارزو کوم دا غو بیان په مګه پر دې په هغه سیمو کې چې تاسو وګورئ خوشبختانه هغه سیمه امن دي کنه ډیر امنیت دی ولی په پښتني سیمو کې دا مسله د امنیت وی ولی خپل تاسیس د مکاتب یو بل سوند چې البته مثلا څومره مکتب دي مخکې مثال څه بوله چې په 1400 کورنۍ کې په 1400 فامیل کې چې یو خوانځي نه وي تاسو فکر وکړئ څنګه به په اصلاح سوق ځرخه کې چې هغه خپل لور یا خپل زوی چې هغه هغه په پذیر خطرات هم شدي هغه وی سي زموږ ځان د دولتونو دنده ده چې په هغه سیمو کې ولو که مکتب رانیږي د حکومت دنده ده بیرته جوړ کی هغه د مکاتبو شمار د مکاتبو تعداد د مکاتبو هغه سہولتونه کتم وزارت معرف ډیر زیار وسلې ده په پجاز د الکان او جنکی کې ډیر سہولتونه ایجاد شوه دي ولې خپل ازدیاد یا ډیروالې د مکاتبو اغه په اصطلاح د کلچر عام کوي چې خلک خپل ماشومان خوندۍ ته ولېږي یا غا فاصله د کور او د خوندۍ په منځ کې کمی په دغه سیمه کې اتارجه په اصطلاح هغه مثبت تعویض ورسره وکړي او ارجه د ورکی چې دلته ډیر مکتبونه تاسیس ولاو که تعمیر هم ډیر پوخ نه وي حداقل یو اتا یو خیمه یو ترپال هغه په اصطلاح هغه سلوک د ماشومانو د مکتب د تاک لپاره باید آماده شي چې بیا باید دوی د استاندارد مکتب ته ملاقات شي نو ارزم دا چې دا سره تړلی دي چې دغه مکتبونه التزیاتی او دولت طاره سیمو کې چې مکتبونه د نفوس په مقابل کم دي په اصطلاح دغه ډیرواله راولي او په عین زمان کې مطبوعات دینی علما او خلک په اصطلاح د تعلیم په اهمیت د مطبوعات د لارې موږ مدني ټولنه دولت دا ټول لاس په لاس چې پراشه دوی ته باید داسې وګورل شي چې کله ماشوم نن د مکتب نه پاتې شي چې نن دی مستعد د مکتب دی تاسو لاس کله په ځل اسبو کله با چې دغه ځوان کیږي او کله بیا د یو سالمې او مثبتې پرزې په توګه خپل هیواد ته ګټور ثابت نشي خدا خو بیا څنګه هم د تاسو د کورنۍ په غاړه هم د حکومت هم د هیواد په غاړه ده دغه څه مفاهیم شو دي ته تشریح شي سره د حکومت د همکارۍ زه فکر کوم چې په دغه سیمو کې چې مخه تاسو نوم واخیست حتمان سلوک به بدل شي او ډیرواله او دغه خدای به جنکۍ او لکه تعلیم ته
ژوندۍ اوسې
تاسو مون په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
ډیر زیاته مننه له ټولو قدرمنو ملمنو چې زموږ په دې خبرونه کې ونده واخیسته او خپل نظرونه یې را سره شریک کړل. په څو شیبو کې به د لوی خبر پښتونخوا پروګرام په ریډیو او ټي وی پېل شي. تر بیا تاسو باید سپارم.